د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې چټک خبرې دا اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ګازو د اکسیجن یوه ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او کدی ناغېړي د چل خوښې ده؟
ناغېړي د کورونا په مدیریت کې د دې مدونین کې مسؤل دي، د هغو له طرفه هم شوی ده او د خلکو له طرفه هم شوی ده.
په دې اړه مو د روغتیايي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. خلک په څه ډول کولی شي د کورونا د درېمې څپې مخنیوی وکړي؟ ستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
پخپله د پوهنتون محصل مو د روغتیايي لارښوونې کې دي په جدي توګه مراعات کوم.
صدقه چې په اسادآباد کې زرن چلوي وایي کار په دې وروستیو کې اوسه شوی دی.
مخکې خو اوس د کارونه ځای په شوي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت ساروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه.
د خبرونو تفصیل.
په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس بجې وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوې چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو، چې یو د زرن چلوونکی دی او یو بل غریب کار دی. همداراز لس کسان ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغلې خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځي او نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رامیاش په دې هیواد کې نشته 280 تنه ملکی افغانان وشل شوې دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وشل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وشل شو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور دا دی چې د وشل شو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 504 د شنور ملکان جوبل سوي دي. نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زغه غشتنه وي.
شهروندان افغانستان باشد.
شغل فرهنګونه ول چې ډیر ملکان د افغانستان په کومه سیمه کې وشل شوي دي. د بی پولي خبري اعلان ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپدې خو د افغان خبري اعلان او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څیړنه وکړي. د بی پولي خبري اعلان ټولنې ویلي چې له یادې مودې راپدې خو یو لس افغان خبري اعلان وشل شوي او د انعکاس رادیو تلویزیون درې خبري اعلانې ورستي قربانیانې وي چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد ارکیو ورشل شوی. د امیرخچا وزارت وای د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په شمولي په یو شمېر شهرونو کې د ودونو سالونونه په موقتی ډول بند کړی دي. د امیرخچا وزارت ویندوی دستګیر نظری وای لبد مرغه په کورونا رخته شویو کسانو شمیر په بیساری ډول د زیاتېدو په حال کې دی. د امیرخچا وزارت وای چې په تیرو 24 ساعتونو کې وښتنه په کورونا وایرس مشوي او تر یو لسو ډیر نور پرې اخته شوی دي. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتل لږه اته تنه مړه شوې دي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیښنن سهار د مایامی ولسوالۍ په ریګ روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 40 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللای دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم شدل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلله. عمران خان وویل پاکستان او تاجکستان په منځنۍ آسیا کې د سولې د ننګونو په اړه ورته نظرونه لري. عمران خان زیاته کړه که د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه ونه شوه، د افغانستان له جګړې به هم پاکستان او هم تاجکستان اغیزمن شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه ایستل شوې ده. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګېدو دلیل نه دی څرګند شوی. پنتاګون وایي په سیمه کې د ایران ورانکارۍ به سبا پنجشنبه د امریکا او اسرائیل د دفاع وزیرانو د خبرو په اجنډا کې شامله موضوع وي. د پنتاګون ویندوی جان کربی په یوه خبري غونډه کې وویل د اسرائیل دفاع وزیر بنی ګانتس په واشنگتن کې د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره د منځني ختیځ د امنیت په اړه هم خبرې کوي. ښاغلی کربی وویل دا لومړی ځل نه دی چې آستین له ګانتس سره خبرې کوي. تر دې وړاندې روانه اونۍ هم دوی ټلیفوني خبرې کړې وې. د مځکې د تودېدو د عواقبو په اړه په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړه شوي په درو کې یوه برخه د اقلیمي بدلون له امله مړه شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ساینسي څېړنو مجلې نیچر خپره کړې ده ویل شوي چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 2 ښارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلي او دې نتیجې ته رسېدلي چې په سلو کې نږدې 30 مړینې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله پیښې شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 15. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 23. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 23. مزار شریف زایزای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 14. او جلال آباد آسمان زایزای وریځ د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 23.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د چټکې خپرېدا پر سر د راپورته شوو اندېښنو موضوع ته مخه کړو، په جګړو او ناامنیو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدا په اړه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له وروستیو اندېښنو خبر شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژل شو شمیر 280 تنو ته رسیدلی او په سلګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. ولسی وګړو ته د وروستیو مرګ ژوبلو وروستۍ پیښه البته په کابل کې وه. تیر ماښام پر دو کاستر موټر ډوله موټرونو کې چاودنې وشو چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژل او له 10 زیاتې هم ټپیان کړل. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبه د مرغچی د می په میاشت کې د و اتیا تر هغری زو حمله په پایله کې 280 تنه ملکیان وژل شوی چې اتلسی خزي او یو سل نه یې ماشومان. هم دا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سالور د ستنه ټپیان دي چې شپږ نبی مېرمن او 215 سلويختنه ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی وړ ده.
وای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکي وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 90 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبه ماښام مهال په او کاستر موټرو کې د چاودنو لامل لږ تر لږه 10 تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 12 ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاسټر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخوونکي ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسټرو کې د ماین په خودلو سره ملکی وګړي هدف وګرځول. دا سال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین ښخوونکي نیول شوي او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د کابل په درېمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلي صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي، نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې چټک خپرېدا اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپه که همداسې دوام وکړي، څپه یې البته او وضعیت همداسې وینو، ښایي په دې هېواد کې یو لوی ناورین رامنځته شي.
د کورونا وبا درېمه څپه ورس تر بلې افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالی د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووېډ 19 ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو شمیر ورس تر بلې زیاتېږي او دوی اړ شوي چې تیرش په کابل کې یو بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداري په ژبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که هیوادوال مرسته ونه کړي، ډېر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان واوسو. ښاغلي مجروح اندېښنه ښودلی چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمې هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا تخته کېدونکو شمېر په بېساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را کې ارقام
که چیرې موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پېښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیاتې شي، بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دي مخ. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د عامې روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یو دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېده. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي، خو هغه چې د کورونا ویروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستي دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب:
په یوه هفته کې د ګازو د اکسیجن یوه ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوه تدابیر نه دي پکښې نیول شوي.
خو د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جوهری بیا یو شمېر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې لا عامې روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
په کمیسیون صحت د روغتیا، بدني روزنې، پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
به مانند د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. وروسته تر دې چې د کورونا وبا درېمه څپه په افغانستان کې پر دې ځای خپره شوه، حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبې ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د عامې روغتیا وزارت نن ورځ پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه وو. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 20 تنه مړې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوسمهال په کورونا وبا 15,143 تنه اخته شوي چې له دې شمېرې 3,043 تنه مړې شوي دي. خو له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
ایا په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله وضعیت دومره خطرناک شوی دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو لپاره ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ وي ناغړي د چا لخوا شوی دی؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبختانه زموږ واقعیت ډېر زیات دی او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې زموږ اصلاحي مدنین چې مسئول دي د هغو له طرفه هم شوی ده او د خلکو له طرفه هم شوی ده. نو د تدبیر کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې موږ په درستی د دریم صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعیت هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اخر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعیت زیات درلودل. اوس په دریمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعیت لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. په تېره بیا بېلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې په هند کې په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد له ونه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکل وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم د افغانستان شفاخانه 100 بستره ده. 100 بسترو کې موږ تقریبا 120 مریضان لرو یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 500 نور بسترونه هم پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نسېږي هغه دستګاوې نس نشولې او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن له کمښت سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستی مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اول یو دوه میثاپې نه خلاف یو بل شای چې وو چې اضافه شوی دغه د واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سره شي ډیر خلک واکسین کړی شي موږ کولای شو درېمه صفه د دې انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنطین وشي. هر ځای کې چې 15 نفر نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین عرضه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
ډاکټر اکمل سمسورونن د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو هم د کورونا د درېمې څپې د چټک خبرې دا پر موضوع خبرې وکړې. په تیر بیا لدی اړخه چې خلک په څه ډول کولای شي د کورونا د درېمې څپې مخنیوي وکړي د څو تنو نظرونه به واورو.
اغه امیر د جلال آباد د ریسو سره د دنیا باندې د کینتا سره تماس کیما د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولنی وطن مراد کې خلک او په خې نسبت ولسوالۍ ته په خارونو کې ډیر زیات دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي ترڅو د کورونا د درېمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
زه محمد همدرد در سره پاړی کا کوم د لغمان څخه. بلکې خو به شي خلک یو عادي ښه غني کنه او دا عادي مرض نه ده به چې بندو کی حکومت هم پورا پورا حکومت خپل مصروفه ده په خپل جنگو کې او عوام څخه دا کومه خونه کرغوغو رسیدلی کنه دا بالکل عملي کې عقل هم دغه عملي کې
تقبل بدین ابي بیاریان د بارد شولا د بالا مرغا ولا
د ولات په بالا مرغا ولسوالي کې هم د کورونا کني سفي خدای معلوم نه لرو د و سفاره الحمدلله او استا مریضان خو تر بس پوری هم سره ګرمي دي
صدام تر پړی تا کې جننګرار ولایت د کوټر سالای د خپل د پونتون ماسته مو د غروخ کوي لاونی چې دی په دې توګه مراد کومه انو خلکو ته توسه کوم ځکه د لری تر کې سیمه کې دي کې زیاتره تعلیم کټه حقته ده او خلک په دې خبر مې نه پوهیږي دا امر ډیر دی غړي خپل ډیر توسه خلکو د کوچ داسې دی مګړې ډیر یو خراب مرض دی بس دغه خبر خلکو ته کوم په کوټه سوالي
دا چې د ډیرم ته په غوښته او په دینو ولایتونو کې د دې کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې د وخت وزارت او لوړ ذکر وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشه چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي چې لاغې جمله ته د ننګرهار پونتون هم وتړل شو چې بل اخر موږ خپل وطن خو سره غلو او موږ د دې وایروس لامل په کور کې نه او موږ د تنوم ټکنیشول د مو په دې پوهیږي چې دا خطرناک دی او حتی د مارک ګواښ کیږي او شوی هم دی ولې دلته نوري صاحب مستوزداد چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم د شند کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نتلل کیږي هم په اصطلاح هغه لارخونه هغه کوم قانون چې باید د عملی شي د دې وایروس د خطر له وجې هغه تر اوسه هیڅ عملی کیږي نه. دا چې د تیر ورځ له کابل څخه راغلم هیڅ د ډیر په خلکو شون کې ما کو نه لید فاصله مې ونه لید چې تم رات کړی.
د ازادي رادیو ما شمنه خبري مجله په منځني صفه د ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله او ری کابل خاريان په دې ورستیو کې لوي بلې لوی ستونزې د برېښناله ډېر پرچاوي سره مخامخ دي او هغه هم په دې خاطر چې د برېښنا د ستنو د نړولو پیښه په دې ورستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د برېښنا د ستنو د ویجاړونکو د پیژندنې لپاره هڅې تیزې شوې دي. د برېښنا د غستنې په پروان ولایت کې په دې ورستیو کې نړول شوې دي.
روسره هغه چې تیر شپه د قرباغ په ولسوالۍ کې د واردات برېښنا څوارلسم مستنه ویجاړه سو. د کابل او جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ستنو ویجاړول او د برېښنا مزه پرې کولو دوی سخت اندېښمن کړي او لګاڼ ستونزو سره مخ کړي دي. محمد داوود او ذبیح الله د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
قانون منگول مشکلات سره
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړی او د دغه شرکت مسؤلین د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ترش په د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند شنوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او جنوب ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پرېسو. د دیوړان دی دیر لس نورې برېښنا ستنې د کابل په ولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنگل باغ په سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅوک نه دي نیول سوي.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیخ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دي نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایلو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د جنستانو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیوال موضوع دی. نړۍ د څلور لوی ادارو مشرانو د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بې وزلو هیوادونو لاسنیوی وکړي. نور په دې رپورټ کې
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بېخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلار برابر وی چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړې او د وو بډایه صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ژوند رنګونه.
زه صداقت د کونړ ولایت د سدآباد دمکلي اوسیدونکی یم. زه دلته په سدآباد ښار کې زرن چلوم.
څه وخت نه زرن چلې؟ چیرته زده کړی دی؟
بس دغه لسته کاله وشو چې بس زرن چلوم او سم دلته مې زده کړی. دلته ګرځوم د ښار کې.
څنګه مزدوري څنګه ده؟
الحمدلله خدای گزاره کوي. مخکې خو اوس له کارونه ځای پښوی دي، دغه کال دوه کارونه ځای پښوی.
کرونا د وژنې ځای پښوی یا جګړو د وژنې څه چل دي؟
بس خو کرونا د وژنې، کرونا خو ډیر بازار نه خراب کړ کنه. له کرونا د وژنې بل جګړې دي نو جنگ غره روان دي په افغانستان کې نو بس.
او د ورځې څومره کار کوي تقریبا؟
بس دغه 300-400 کار کوي.
او څومره کسان استه کورنۍ کې؟
بس کورنۍ کې څو شي؟ لس پنځلس شپارس کسان یو.
نور څوک د غټې وټې شتر سر کنه؟
بس یو ورور مې بل دی اوسېم.
هغه هم زرن چلی؟
هو هغه هم زرن چلی.
په دغه پیسو باندې دواړه غټې د کور گزارم سکی کنه؟
بس یو څه ناسه گزاره کیږي خدای الحمدلله.
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته پیغام څه لري؟
نو هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل کارو کی دیاړی کی او کار ماردان ته وکي، نشونه بم خلاصي نشو ته ماشي چې بم نه کوي خپل کارو کی خوشحاله شونه سن کیږي. ولې چې زمنګ جنگ زپله یواد ده دلته ورور چې شي چې دغه ویش نور نشي ګټه ورچی کارخانه نشه بل سنشته بایزال او 5 روپے غریبي او چینو کی یا ریډه ولګي مثال تراله او چلے او زرنج ځان ته پیدا کیو موټر شیو کی کنه ځان ته کار زمينه برابر کی.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم تاسو را بولم د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله ته.